درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه ډیری برخه د دازما حق دی اونیزه خبرونه ته بیل شوې ده، خو تر هر څه مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. اروپایی ټولنې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره 10 میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. په کابل کې د دغه ټولنې دفتر پرون یکشنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه اندازه پیسې به د یونیسف له لارې د اړمنو افغان ماشومانو په ځانګړې توګه د هغوی په ژوند ولګول شي چې له ایران او پاکستان نه ایستل شوي دي. خبر پاڼه کې راغلي دي چې د اروپایي ټولنې دا مرسته په 3 کلونو کې د افغان ماشومانو پر تعلیم، روغتیا، تغذیه او د ژوند په نورو لارو چارو لګول کیږي. اروپایي ټولنې له 2018 کال راهیسې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره 8.5 میلیونه یورو مرسته کړې. د نړیوالو له دغو مرستو سره سره په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی او د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې نیمایي وګړي یې بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې عالي کمیسیون وایي پرون یک شنبه له ایران او پاکستانه شاوخوا 8000 کسان ستانه شوي دي. د کمیسیون ارقام ښیي چې په دغه ورځ له پاکستانه 4515 او له ایرانه 3350 کډوال ایستل شوي دي. په وروستیو ورځو کې له پاکستانه د افغان کډوالو د ورځنۍ اخراج کچه یو ځل بیا لوړل شوې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري یو ان ایچ سی آر د معلوماتو له مخې د روان کال له پیله تر اوسه 2.2 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي دي. د خیبر پختونخوا د هنګو په سیمه کې د پاکستان پر یوې نظامي چوڼۍ برید کې 3 سرتیري وژل شوي او تر 15 زیات نور ټپیان شوي دي. د هنګو د پولیسو مشر خالد خان نن خبریالانو ته وویل چې د دغه برید په ځواب کې امنیتي سرتیرو 4 وسلوال وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې او نه هم آزادو سرچینو دغو وسلوالو ته د زیان رسیدو ادعا تایید کړې. خو د سیمې اوسیدونکو د مشال راډیو خبریال ته ویلي چې په دې نښته کې د سیمې یو اوسیدونکی هم وژل شوی دی. د هنګو په توره وړۍ کې د اف سي چوڼۍ د انګریزانو په وخت کې جوړه شوې چې تر دې مخکې هم ورباندې 2 ځلې بریدونه شوي دي. په دغې کلا یو میاشت مخکې برید کې هم امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د غزې د ملکی دفاع اداره وایي چې پرون یک شنبه لک تر لګه 2 سلویخت فلسطینیان د اسرائیلو په برید کې ووژل شول. فرانس پریس خبری آژانس د دغې ادارې د ویان محمد باسل په حواله ویلي چې اسرائیلي ځواکونو د اسبره په ګډون د غزې شاوخوا سیمې بمبار کړې او عملیات یې د پراخېدو په حال کې دي. اسرائیلي پوځ سملاسي د خپلو عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې، خو وړاندې تر دې دفاع وزیر خبرداری ورکړی و چې د فلسطیني وسلوالو جرلې به وباسي. مسکو وای اوکراین په کورسک سیمه کې د روسیې پر اټومي تاسیساتو برید کړی. روسیې پرون یکشنبه پر اوکراین دغه تور په داسې مهال ولګو چې اوکراین له پخوانی شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ 40مه کلیزه لمانځله. روسی چارواکو ویلي د برید له کبله په اټومي تاسیساتو کې د بل شوي اور د مړه کولو لپاره سملاسي اقدام شوی او کوم زیان یا مرګ ژوبله نه ده راپور شوی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې ویلي چې د کورسک سیمې په اټومي تاسیساتو کې په یو ترانسفارمر کې د اور لګیدو راپور ترلاسه کړی. دغې ادارې ویلي جګړیزو فعالیتونو کې باید اټومي تاسیسات خوندي وساتل شي. اوکراین سملاسي د روسیې د دغې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د خبرونو پای
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه
درنو اوریدونکو بیا سلامونه، زه سلطان محمد سرواریم او دا زما حق دی خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. ریپورتونه وایي چې طالبانو په ځینو ولایتونو کې حتی د نجونو د دینی مدرسو د بندولو یا محدودولو هڅې کړې دي. دا زما حق دی په دې خبرونه کې له ګرانو میلمنو سره په دې خبرې کوو چې دغه ډول هلې ځلې څه دلیل او سند لري. اولې د طالبانو مشرتابه د ښځو د تعلیم په برخه کې شدید دریز غوره کړی دی. راسره میلمانه دي ډاکټر صاحب فضل هادی وزین، د زده کړو فعال او د مسلمانو علماو د نړیوالې ټولنې غړی. دغه راز د خزو د حقوقو فعال فروزان داوودزی هم زموږ سره میلمه ده. ډاکټر حاتف مختار د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز رئیس به هم خبرونه کې را سره برخه واخلي، او دغه راز میرمن فوزیه عباسی د خزو د حقوقو فعال هم په خبرونه کې برخه اخلي. مخکې دې چې بحث شروع کړو، ډاکټر صاحب وزین اغلی داوودزی، موږ یو ریپورت لرو، دغه ریپورت اورو، بیا به دغه ریپورت پر رڼا کې خپلو خبرو ته دوام ورکو. د افغانستان یو شمیر ولایتونو کې د دینی مدرسو ښځینه زده کوونکي او استادان وایي چې په دې وروستیو کې طالبانو مدرسې بندې یا محدودې کړي او ځینو ته د بندېدو خبرداری ورکړی. دا څرګندونې داسې مهال دي چې تازه یو شمیر رسنیو راپورونه ورکړي دي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله په دینی مدرسو کې هم د نجونو پر زده کړو د بندیز لګولو امر کړی دی. که څه هم د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې اړه ورته کوم مکتوب یا بل څه نه دي رسیدلی، خو له کندهار ځینو خبري سرچینو دا موضوع ازادي راډیو ته تایید کړی ده. ریپورت اورو ګرانو میلمنو، او بیرته راګرځو خبرونې ته.
په دینی مدرسو کې د ښځو او نجونو پر زده کړو د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د بندیز په اړه د راپورونو له خپرېدو سره هم مهاله د پلازمینې کابل او ځینو ولایتونو د دینی مدرسو ښځینه زده کوونکې د دغو زده کوونکو کورنۍ او استادان وایي چې په دې وروستیو کې طالبانو یې مدرسې بندې، ځینې محدودې او ځینو ته یې د بندېدو خبرداري ورکړې دي. د کابل ښار د تایمنی سیمې یوې اوسېدونکې او د دینی مدرسو د ښځینه زده کوونکو د کورنۍ یوې غړې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
مدرسې باندې کړي دي وایي چې نور نه فعالېږي، نو د خلکو سره ساده وتلې ده چې دا خو که تاسو مکتبونه وینئ چې په مکتبو کې دا نور درسونه دي، مګم دلته خو دیني مدرسه ده، څه ستونزه وه په دې کې چې مګم را تر اوسه حکومت هېڅ خپل غږ نه دی اخیستلی، صرف مدرسې باندې کړي دي او کوم جواب خلکو ته نه دی ورکړی. خلک دې ته حیران دي، درې نه ځواب غواړي چې اوس یو دیني مدرسه بندول، خو په دیني مدرسه کې قرآن کریم دوی وایي، علوم دیني مضامین دوی وایي، دوی څه غواړي؟ نه د دین لاره کې پرېږدي، نه د مکتبو کې پرېږدي. مګم لا تر اوسه هېڅ چا ته دوی هېڅ ځواب نه دی ورکړی، سکوت یې کړی دي سره، فقط صرف دغومره چې مدرسې باید بندې.
د کابل ښار د اوومې ناحیې اړوند مدرسې یوې زده کوونکي هم چې نه یې غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
البته معمولا 80% درس ها درس های مدرسه می باشه، 30% دیگه مکتب است.
دلته په مدرسه کې مو 80% درسونه دینی و او 20% یې د مکتب عصري درسونه و. خوله بعد مرغه اوسی ویلی چې د دې نور نوی
خدا موضوع ایواز پلازمینه کابل کې نه، بلکې ځینو ولایتونو کې هم مدرسه وی او دا کېږي چې تازه په دینی مدرسو کې د خزو د محدودولو ټینګار کیږي. په ننګرهار ولایت کې د وی مدرسې استاد چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
روداتو کې زده شاهد ما چې روداتو کې د مدارس رودات ورساله اړوند زیاتره مدرسې څلولي مدارس هغه بند کړل، او کوم شین چې مخکې مدارس کې لوستل کېده یو څه اندازه شین لکه مثال ریاضي به لوستل کېده، د لپاره پښتو مضامین لوستل کېده، هغه محدود کړی دي. هغه زیاتره دغه چې دی دینی بخش ته ورکړی دی، هغه لکه څه محدود کړی دي، لکه کوم مثال چې دی پنګرار کې د المحسنات د نجونو مدرسه ده.
دا په داسې حال کې ده چې تازه بیلابیلو رسنیو راپورونه ورکړي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په دینی مدرسو کې د ښځو او نجونو پر دینی زده کړو د بندیز امر کړی دی. د راپورونو کې د طالبانو د حکومت د ځینو سرچینو له قوله راغلي چې دا پریکړه د طالبانو د کابینې د وروستۍ ناستې په ترڅ کې په کندهار کې سوي، او د دوی د حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو ته لارښوونه سوي چې د نجونو دینی مدرسو ته د نویو زده کوونکو نوملیکنه ورو ورو بند کړي. راپورونه زیاتوي چې ملا هیبت الله د دې پریکړې دلیل خپل اندېښنه ښودلې چې په ټکو یې په دینی مدرسو کې د نویو علومو لکه ریاضیاتو، طبیعي علومو او ژبو تدریس کېږي، او دینی مدارس لخپل اصلي ماهیت اړولې دي. د کندهار ولایت ځینو بخبرو خبری سرچینو ازادي رادیو سره خبرو کې دغه موضوع تایید کړه، او ویل چې دا بندیز رښتیا دی. ځینې مدرسې په خوا باندې سوي، ځینو ته د بندېدو ویل سوي، او ځینې مقاومت کوي، دلایل ورته وایي. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې ورته په دې اړه تر اوسه هیڅ رسمي مکتوب یا کوم بل څه نه دي رسیدلي. دغه راز د دوی د حکومت د ویان راستي الحمدلله فطرت لازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه به خبري وخوده. د طالبانو حکومت د مشر لخوا ان د انجنونو پر دینی ستکړو د بندیز د امر راپورونه او ادا وې داسې محل خبريږي چې د دوی حکومت په تیرو څلورو کلونو کې په خوندزیو کې لښپګم ټولګي پورته نیولې تر په هنتون او طبي انسټیټیوټونو کې هم انجنې لزدکړو راګرځولې دي. طالبانو نه یوازې دا چې د دې محدودیتونو اړوند د نړیوالې ټولنې او افغانانو خبرګونونو او غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، بلکې پر ښځو او انجنو ورځ بلې ته دا محدودیتونه لا زیاتوي.
درنو میلمنو، د ازادي راډیو رپورت مو واورید. خبرې به له میرمن داوودزی سره پیل کو. میرمن داوودزی، څه فکر کوئ چې په څه دلیل دینی مدرسې هم حتی په انجونو باندې سوي دي؟ دوی ویلی دی چې په دینی مدرسو کې هغه وایي محتوا یې دینی تغییر کړی دی، نور مضامین پکې تدریسېدل. ستاسو نظر مهرباني میرمن داوودزی.
سلام تاسو محترم اوریدونکو ته، جنرال دین سره بلې زما غږ لري؟
بله بله، ستاسو غږ لرو مهرباني.
زما غږ لري؟
بله بله، ستاسو غږ هم لرو هم خبريږي.
سلامونه تاسو ته، جنرال دین سره محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. البته دینی مضامینو یا دینی مدارسو پیسې کې باید ویم چې خپل په افغانستان کې اګران کوم او عملنده مدارس اکثرا د دینه ګورم. خوشبختانه چې دلته مکمل ډول باندې دینی مضامین دستور کول کیږي، هیڅ مضمون د دوی خلاف د نصاب یا خلاف د شریعت نه دی. او په خوا د دې کې کوم انجونې چې مدارس ته ځي، نو دوی په پوره ډول باندې هماغه جمعي جاب چې البته د امارت اسلامي د خوانه ورته تعین شوی دی مراسمی، نو بنام دې برخه کې موږ هیڅ داسې یو دلیل نه وینو چې دغې په اساس باندې باید مدارس وتړل شي. او بله موضوع مهمه دا ده چې ما چې تاسو په رپورټ کې ویله، دغه اوازه ډېره زیاته ده، اما کله چې دیني مدارس نارسم موږ پوښتنه کړې، نو دوی څه موږ سم رسمي مکتوب نه دی ترلاسه کړی. په همدغه اساس یو کېداد مدارس فیلان خان درسونه جریان لري او د دوی درسونه ادامه لري. خو په هر حالت کې زموږ غوښتنه دا ده چې په هېڅ دلیل باندې باید دا مدارس ونه پړل شي، ځکه تعلیم د هر انسان حق دی، د ښځې حق دی. او کله چې موږ په یوه ټولنه کې میرمن یا نجلۍ کوو، نو دې معنی چې موږ یو کورنۍ یو ټولنه ګرځو، ځکه یو کورنۍ نو د یوې ټولنې سمبول دی. نو په هغه اساس باندې نه یوازې چې دا باید ونه تړل شي، بلکې ښځو ته نجونو ته د لا زیات تعلیم او تعلیمنه مسایل شي. مننه
ډېره مننه میرمن داوودزی. ډاکټر صاحب وزین، له تاسو نه یو نړۍ مننه، یو جهان تشکر چې سره له مصروفیتونو مو موږ ته وخت راکړی او په خبرونه کې برخه اخلي. وزین صاحب، لشپګم ټولګی نه پاس د نجونو لیسې بندې شوې، وروسته پسې پوهنتونونه وتړل شول، وروسته یو تعداد نجونو او ښځو په طبي انسټیټیوټونو کې درس وایي هغه وتړل شول، وس دینی مدرسې دي، دینی مدرسو باندې هم فشار راغلی. څه فکر کوئ چې دا ډول اقدامات د څه یو نظر او ذهنیت نمایندګي کوي؟ آیا مطلق دوی د طالبانو مشران د نجونو او د ښځو د تعلیم مخالف دي، یا لکوره د وتلو مخالف دي؟ په دې هکله که وضاحت ورکړي مهرباني.
سلام مجدد، سلام نورس از اوزل بیاد بعد از کم چه متاسفانه دی طالبان و بشه تابک تقریبا دا اوز اورس اورس جبته کیگی واضی کیگی چه دوی اصلا دی خز و دنجون و دی تعلیم سر مخالف دی که گمان پی چه دا دی خز و تعلیم دی خز دنجون و تعلیم دا دی اغا شریعت و اغا برداشت چه دوی کلیوالی برداشت دین لذری دی شریعت نلری دی اغا مخالف دی ام دې لپاره اوس دا هیڅ پدې کې هیڅ شک وکړ نه اصلا دا نو د شک او تردید او تر خبره ده چې مخکې خدوی بهانه کولې او مختلف ذریعے بهانه لټولې او خلکو ته شفاف خبره نه کوله. اما اوس د څلورو کالونو وروسته دا بالکل واضح خبره ده، جوته خبره ده چې د طالبانو مشرتابه یا حداقل په هغه کې چې د طالبانو مشر مولوی صاحب حبت الله اخندزاده د هغه سره په دې کسان چې دي هغه د نجونو د تعلیم سره اصلا په بنیاد کې دوی مخالف دي او دوی هیڅ نه غواړي چې نجونې لاړ شي مدرسو ته لاړ شي مکتبونو ته لاړ شي او پوهنتون ته لاړ شي. اصلا د دوی فکر همدغه ده، د هغوی فکر همدغه ایډیولوژي همدغه ده. نو اوس دا خبر بالکل واضح ده، دوی مخکې دا ویل چې دیني مدارس فعالې دي او زه زما سره خپله څنګه چې تاسو راپورټ ورکړ کې دا خبره ذکر شو. زما خپله هم معلومات ده د مختلف ولایتونو نه، پرون ما د مزار شریف نه، د بلخ نه، د مدرسې مدیر سره مې خبره کوله. هغه ماته خطا شکایت وکړه چې اتن دوی باندې دا د کمپیوټر او د ریاضي او د دری او پښتو دا مزامین چې دوی تدریسوله په هغوی باندې دوی محدودیت لګول شوی دی. او امدید چې د طالبانو د معارف وزارت او د بیان چې دا خبره کړې چې موږ ته رسمي مکتوب نه دی راغلی، دوی دا د نفي په معنا نه ده. یعنی چې دا ډېرې خبرې داسې دي چې هغه په شفاهي طور خندهار نه امر راځي او په همدغه شفاهي شکل دوی هغه تطبیقوي پرته له دې چې دوی مکتوب راشي. هغه کله کله دوی رسمانه وایي چې دا خبره په واټساپ ګروپونو کې دا خبره کوي او ته مکتوب ته دوی خلکو ته سند نه راکوي، ځکه چې کېدای شي دوی باندې د میډیا خبره وکړي، رسنیو کې خلک شکایتونه وکړي. هغه نو دا خبره واضح ده چې طالبانو د قیادت او رهبري متاسفانه هغوی دا نه غواړي چې نجونې درس وایي، تعلیم وکړي. او دا یو فاجعه ده او زه ګمان نه کوم چې دا مشکل حل شي. اوس به نو موږ ته دا تردد او دا هغه په کار نه ده. دا خوشبیني څنګه چې اول کې دا خبرو کېدای شي نن خشي سبا ته به شي دوی به دې پر کار کوي، زمينه سازي به کوي. دا داسې خبرې دي کنه اوس یعنی د خلکو د غولولو لپاره متاسفانه دوی شفاف خبرې نه کوي. متاسفانه
او ډاکټر صاحب دا چې شفاهي هدایت ورکوي او چې لیکي نه، معنا یې څه ده؟ اندېښنه لري که څوک د خپل تصمیم په باره کې صاحب وي چې ما تصمیم درست نیولی، نو هغه هم لیکي هم شفاهي وایي، دوی شفاهي ولې وایي؟ دوی اندېښنه لري، دوی له خلکو اندېښنه لري، له ریاکشن تاسو
د طالبان متاسفانه اکثرا دوی د حکومت په توګه، دولت په توګه دوی چلن نه کوي. دوی د یو ډلې په توګه، د یو تنظیم په توګه، د یو جریان په توګه دوی داسې چلن کوي. یعنی مخکې هم دا هغه شوي دي چې دوی ځینې مسایل داسې دي چې هغه په شفاهي شکل دوی وایي، امرونه ورکوي، دغه کوي، متحد المال صادروي په شفاهي شکل. او دا وایي چې دا تاسې ملي کوي، لیکن کې نه راځي، ځکه چې کېدای شي یو خدا ده چې دوی دا شته چې رسنۍ په دې باندې خبر وکړي، دا به نشر شي، خپاره شي، هغه مکتوبونه خلکو ته ورسیږي. نو دې لپاره دوی لپاره بدنامي به وي، ځکه چې دوی خپېږي چې دا ښه کار نه ده. خلک په دې باندې، ملت نور هغه کېږي، نور رسنۍ نړیوال، نو سره دې چې دوی شندان دغه شان ته اهمیت هم نه ورکوي، خو بیا هم د میډیا نه، رسنیو نه، خلکو نه دي. یعنی دا هغه لري او اندېښنه لري چې دا خلک دغه رسنیز کېږي، هغه کېږي. دوی کوشش کوي حتی المقدود چې دغه نشي. متاسفه بله خبره دا ده چې د همدې خبره دپاره د معلوماتو د رسېدلو دپاره چې کوم دا د ژورنالستانو او دغه د یو حق ده. متاسفانه دغه دوی معلومات نه ورکوي کله کله. یعنی دوی ځینې مسایل همداسې په پټو سترګو باندې هغه کوي، یعنی رسنۍ معلومات ته د لاسرسی نه لري. یعنی نو په هر صورت دا یو فاجعه ده. نتیجه هم دغه ده، نتیجه دغه ده چې تاسو راپورونه وایي، نور راپورونه افغانستان نه دغه خبرې کې هغه پخوا هغه نه شو چې قندهار کې چې کومه جلسه وه، په هغه کې دا خبره شوې وه چې باید هغه بند شي. او نور کوم طالبان چې هغوی په کابل کې دي، نور ولایتونو کې چې هغوی د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، هغوی محافظه کاری کوي. متاسفانه هغوی د خپل چوکۍ دپاره، مقام دپاره، یا نورو مسولیتاتو دپاره هغوی د دوی هم ساکت پاتې کېږي او په دې کې سکوت کوي، عکس العمل نه ښیي. متاسفانه نو دا د وطن او هیواد او ملت تر ناورین سره مخ کړی دی. متاسفانه او د دې پایلې نتیجې ډېرې خطرناکې دي. او دا وروسته 5 کال وروسته، 4 کال وروسته په دا وطن داسې حالت ته ورسېږي چې په هغه کې به دا به د طالب وغواړي به دا نجیب نه یي. متاسفانه
کلا کلا دسه فکر پیدا کیږي چې چیرې طالبان یو وخت رواولل دی فیصله او تصمیم ونیسي چې د نجونو مکتبونه بیا پرانیسي او پانتونونه بیا به څه وایي چې دا په څو کالو کې څلورو کالو کې درې نیمو کالو کې ولې تړلي وو دلیل به ورته څه پیدا کوي
دوام نہ کی یعنی کہ سوان کے طالبان پاتی کی کہ بولا کی گی دا بالکل دا نہ پاتی کی گی یقینا جنب ان شاء اللہ افغانستان کے مکتبوں تزید مکتبوں بیا پر رسل کی گی زمونگ لون ان شاء اللہ بیا مکتبوں تزید مکتبوں تزید مدرسوں تزید او دا تور دا ہر کسان تندی بند پاتی کی گی چاہوئی ملت دا ناورین سے مخکری دے او کسبات لیکن یہ خواشینی خبر ہے دا دا چھے کسبات طالبان خپل دا فیصله بدل کی او دا وای چې موږ مکتبونه بیرته پرانیزي خو هغه نسلونه چې دوی په سیواد پاتې شوی دی هغه د مکتب تعلیم نه هم شوی دی د هغه عمر ضایع شو هغه تقریبا نه جبران یعنی کله سرک خراب شي خپل سرک جبرانېږي جوړېږي چپخانه وران شي ویجاړ شي بیا جوړېږي اما د تعلیم او د تربیه او د تحصیل دا دا نجبرانیږي هغه عمر لاړ ځکه دا عمر د ژوند د حیات د دته نه ګرځي نو دا د سې ستر چې فات افغانستان سره انسانیت سره اسلام سره چې دا بالکل نجبرانیږي چې یو جرم دا او تاریخ به دا ولي کې او خلک چې دا کار کوي چې دې شغه پر نه وځي ولي کې چې ملت به کوئی سره حساب کوي او دوی د حساب اخلي یعنی دا به غیر د خپل سینې چې قال اخرت کې خدای شته وشته کنه چې هلته ومن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى الا تخشى لكن في الدنيا كم ده
ډېره مننه ډاکټر صاحب محترم میرمن داوزی ته براسو میرمن داوزی تاسو وویل چې دغه مدرسو په هکله معلومات لري ک د نصاب په باره کې لګ معلومات راکې چې دغه د نجونو په دینی مدرسو کې کوم مضامین تدریسیږي او استادان څوک وي او نجونې له شپږم ټولګي نه پاس نجونې هم ورزی کنه میرمن داوزی بلې
په عمومي صورت باندې د نصاب پیسې کې البته باید ویم چې اما د تعلیمي نصاب او د مدارس نصاب دی چې مدارس باندې مشخص نصاب لري او د همدغه نصاب په اساس باندې دوی ته تدریس ورکول کېږي او صحي مطلق جدا دي ځکه د مدارسو دینی مدارس دولتي و یا غیر دولتي و پخوا هم دوی تعمیر ساحه اداره او معلمین ټول اوناس تبخیولي او فعلا هم په همدغه شکل دي مکمل مدیریت معلمین هر څه د اوناس دخوانه دي اوناسو دپاره او په زمن کې د دوی هغه نصاب هم مطابق د تعلیمات اسلامي دی او په هغې کې کوم خاص ډول تغییرات نه دي راغلي
یعنی هغه د وزارت معرف لخوا کوم نصاب د تعلیمات اسلامي چې د هغه تدریسیږي څنګه ته عصري علوم لکه هندسه فزیک کیمیا دا هم تدریسیږي کنه
بله
مننه تخنیکی همکار میرا توایی چه دیکھتی؟
باز مدارس بله او د مکتب بله پس مدارس ته نصاب او سره د تعلیمات مونږه تعلیمات مسلکیه تعلیمات عمومی لرو یا تعلیمات اسلامی لرو چې مشخصي نو په دې کې چې مدارس کې د تعلیمات اسلامی اما غو نصاب تدریسیږي د تعلیمات عمومی نصاب هم او سره د تدریسیږي په اساس دې چې بعض مضامین څخه هڅ چوي
مننه میرمن داوزی میرمن فوزیه عباسی د ښځو د حقوقو فعال هم لمون سره وصل سو تخنیکی همکار میوایی خانم عباسی بسیار زیات تشکر از شما که دعوت ما را پذیرفتین و شما را با خود در برنامه داریم
سلام خدمت شما و مهمانان که در این گفتگو اشتراک کردن تشکر سلامت باشین ممنون از دعوتتان در خدمت شما هست
خانم عباسی به حیث یک مادر به حیث یک فعال حقوق زن وقتی که میشنوین که در افغانستان دخترها از تعلیم بالاتر از صنف ششم منع شدن چه حس میکنین؟
ببینین دخترانی که از سنف ششم به بالا نمیتوانند درس بخوانند، وقتی که روزی که من این خبر شنیدم واقعا شوک شدم. و نه تنها من، تمام زنانی که زنان از افغانستان که این خبر شنیدن. این یک ظلم در حق زن است، در حق دختران ما، در حق آینده دختران و زنان ما هست. به خاطر از این که وقتی که در مکاتب یا دانشگاه ها یا پوهنتون ها بروی زنان و یا دختران بسته باشه، پیامدهایی که به دنبال دارد در 20 سال آینده، 10 سال آینده و یا حتی در چند سال آینده، پیامدهای خیلی فاجعه‌بار و هولناکی هم برای خانواده، هم برای خود این زنان و دختران و هم برای اجتماع متاسفانه.
خودتان مادر هستین، دختر دارین، مدرسه میرن، مکتب میرن؟
من مادر نیستم، ولی حتما لازم نیست که مادر باشی که عمق این فاجعه رو درک بکنی. به عنوان یک زن، من خودم چون که اینجا درس خواندم و میفهمم که درس چقدر بر من اهمیت داره، به همون اندازه که من خودم اهمیت درس خواندن احساس میکنم، به همون اندازه دوست دارم که هم جنس من هم بتوانه درس بخونه و بر خودش بستر خدمت در اجتماع شوه. بنابراین تو لازم نیست که مادر باشی که عمق فاجعه را درک کنی، کافی است که زن باشی.
تشکر بسیار زیاد. شما خارج از افغانستان زندگی میکنین، وقتی که با خارجا با دوستان خود صحبت میکنین در این مورد، عکس العمل اونا چیست؟ اونا چی میگن؟ که در افغانستان که در افغانستان دخترا و زنا را از تحصیل بالاتر از صنف ششم منع کردن.
خیلی تاسف میخورن و ایره یک نوع جهالت، یک نوع حماقت اشخاص میبینن، کسانی که در خود حاکم بر اون کشور میدانند و فکر میکنند که در قدرت هستند و اجازه دارند هر گونه رفتاری با زنان داشته باشند و خیلی برشان باور نکردنی است که در قرن 21 زن و یا دختر اجازه درس خواندن نداره. یعنی حتی من نمیتوانم باور بکنم، میگم مگر ممکن هست که کسی اجازه درس خواندن نداشته باشد؟ به این اندازه برایشان باور نکردنی است.
رسانه های بین المللی میگه که افغانستان یگانه کشور جهان است که چنین محدودیت بر تعلیم دخترها و زنها وضع کرده. تشکر بسیار زیاد خانم عباسی، بسیار زیاد تشکر از شما. همکار تکنیکیم کوشش میکنه با ما باشین، خانم عباسی همکار تکنیکیم کوشش میکنه که با دکتر صاحب حاتف مختار، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان هم وصل شویم، اما موفق نشده. دکتر صاحب وزین، ما پیش از اینکه به استودیو بیایم یک مصاحبه را دیدم و شنیدم. مصاحبه بود از آقای مجاهد، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان. خبرنگار او را پوښتنه کوي، ورته وایي چې خپل هبت الله اخونزاده څه فکر لري دین جنو د زده کړو په حق له بیا ورته وایي چې ځینې خلک داسې فکر کوي تر څو چې دای په واک وي نجونې به زده کړو ته څوک پرې نږدي. بیا پوښتنه تر کوي چې آیا مولوی صاحب اخونزاده صاحب واقعا غواړي چې د نجونو او ښځو مکتبونه او پوهنتونونه پرانیستل سي؟ په ځواب کې مجاهد صاحب وایي امیر المؤمنین د شریعت ډیر سخت پابند دی، د اسلامي شریعت احکامو ته ډیر زیات التزام لري، زیات د خویندو عفت ته ترجیح ورکوي. دا د مجاهد صاحب کلمات دي. وای امیر المؤمنین زیاد د خویندو عفت ته ترجیح ورکوي چې محفوظ وي په هر شکل چې وي، غواړي مطمئن سي چې تدریس هي چوکاټ محفوظ او مطمئن وي. ډاکټر صاحب وزین، دا خبرې مو واورېدلې، دغه تعلیم له عفت سره تړل، دا هغه د مولوی صاحبانو خبره کوم محل د اعراب لري کنه؟
ګوره، دا خبره دا اوس بدتر از ګناه ده چې فارسي کې وایي کنه. یو ګناه دغه ده چې دوی د الله تعالی بندگان نجونې د مکتب میلیونونه انسانان د هغوی نه د تعلیم حق سلبوي، انساني حق، شرعي حق او شهروندي حق، او بل خوانه د هغوی د عبادت ده چې تعلیم ترلاسه کول هغه عبادت دی، عبادت نه منع کوي. او درېیمې ګناه یې دا ده چې دوی دا دومره خطرناک ګناه دا ده چې دوی د شریعت اسلام په ځای تړي طالبان، او دینه دا نتیجه دا ده چې خلک اسلام نه شریعت نه کرکه او نفرت هغه کوي چې دا څنګه اسلام ده چې دا دین د ښځو ضد، د تعلیم ضد، تمدن ضد، متاسفانه دا دا ډیر ضعیف خبره خبره دا ده ګناه دا ده چې دې متاسفانه دا تعلیم دا یو توهین د ټول افغانستان خلکو ته چې دوی وایي یعنی د تعلیم مکتب په دې معنا چې څو مکتب ته ځي مدرسې ته ځي مکتب ته ځي د ښځې هغوی بې فتي کوي یعنی ولیعذ بالله کله مکتب ته چې مکتب او مدرسه او پوهنتون دا د بې فتي او د فحشا او د بد اخلاقي ځای ده دا ټول افغانستان ملت لپاره توهین ده دا ټول هغه کورنۍ لپاره توهین ده چې هغوی خپل لورګانې مکتبونو ته لیږي مدرسو ته لیږي مخکې لیږي اوسې لیږي او دوی داسې معنا دا ده چې مکتب دی بی فتی جای ده دی فحشا جای ده او دا ستر جفا ده افغانستان خلکو سره غیر مستقیم دا یو کنزل توهین ده تشنام ده کنزل دی افغانستان ملت ته او خلکو ته یعنی په بل په دا چې دا خلک په بل تعبیر دا چې دا ټول افغانستان خلک چې دوی خپل لونې مکتبونو ته لیږي خویندې لیږي هغوی بې غیرت دي او هغوی داسې یعنی بې فتی دغه کې مولوي صاحب مطلع د ټولو نه غیرتمند ده او د ټولو افغانانو هغوی د افغانانو د ښځو نجونو هغه دپاره کوي د هغوی د فت ساتلو دپاره د مکتب او مدرسې نه منع کوي زه زما خواهش ده د مجاهد صاحب نه او د اسلامي عمارت نورو غویندانو نه شي دوی که اشتباه کوي غلط کار کوي یو هغه شریعت پسې نه مونه کوي ځکه چې دنیا کې نفرت او کرکه سره خبره خبره دا چې دوی په خپلو کړنو غلط کارونه دې چې توجه ونه کړي چې دا د مکتب ته تګ د دې لپاره مونږ بند کړي چې دا د شریعت.
ډاکټر صاحب وزین غږ مو قطع وصل کیږي اوس زه څه نه اورم تخنیکي همکارم. ډاکټر صاحب وزین زما غږ اوري؟ د ډاکټر صاحب وزین تماس مونږ سره قطع سو بیا ور سره تماس نیسو تماس کا سور سر بیا تماس سره نیسو. ڈاکٹر صاحب حاطف مختار د افغانستان د استراتیجیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز له موږ سره وصل سو. ڈاکٹر صاحب مننه چې موږ ته وخت را کړی او په دې خبرونه کې موږ سره یاستئ. ڈاکٹر صاحب مختار
تاسو یو نړی مننه محترم
سروري صاحب تاسو په خدمت کې يم.
مخې مې هم تاسو به اوریدلی وي د طالبانو د ویان د ذبیح الله مجاهد څرګندونې هغوی وویل چې د طالبانو مشر هیبت الله اخوندزاده د نجونو د ښځو عفته ترجیح ورکوي. کله چې پوښتنه ورڅخه وشوه چې آیا مولانا مولوی صاحب اخوندزاده صاحب د نجونو غواړي چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه پرانستل شي که نه، دای په ځواب کې وایي چې امیر المؤمنین د شریعت ډېر سخت پابند دی او د اسلامي شریعت احکامو ته ډېر زیات التزام لري، زیات د خویندو عفت ته ترجیح ورکوي. څه فکر کوي د تعلیم له عفت سره تړل څه مناسبت لري؟
تر ټولو دمخه محترم مجاهد صاحب دی باید د افغانستان ملت او د افغانستان خلکو ته رښتیا ووایي. سلور کاله مسلسل دروغ د خلکو احزانو ته دروغ خبرې ورکول، د افغانستان د ملي منافعو پر ضد موضوع مطرح کول او اوس داسې موضوع مطرح کول چې نه مبتلا صدا لري، نه خبر لري، نه علمی بیز لري، نه انسانی او نه شرعی بیز لري. د افغانستان خلک حق لري چې باید تعلیم او تحصیل وکړي. د افغانستان انجونې حق لري چې باید ښوونځیو ته لاړ سي. تر کومه ځایه پرې چې د عفت موضوع دی، د افغانستان خلک دی با عفت. د افغانستان سکولونه او پوهنتونونه او کالجونه او مکتبونه او لیسې لا د پخوا سره جلاو، معلمین جلاو، شز جلا تعلیم درلود. مونږ د داسې یو انسټیټیوټ سره متاسفانه د طالبانو په نوم مخامخ شوی یو چې د افغانستان د ملي ګټو لپاره او د ملي مفاهیمو لپاره څه تعریف نه لري. غوره به دای مجاهد صاحب ته هم چې د افغانستان ملت ته مسلسل دروغ ونه وایي او د افغانستان د ملت بنا به اکثریت غوښتنه دا دی چې د تعلیم او د پوهنتون دروازې خلاصه او لنجونو ته د افغانستان د ملي ګټو سره مستقیما تړاو لري. که غواړي چې یو آزاد او خپلواک افغانستان ولرو، که وغواړو چې غلام او اسیر او برده ونه اوسیږو، که وغواړو چې داسې یو افغانستان ولرو چې په هغه کې پردی په موږ مداخلت نه کوي، د پردی اشغالګر افغانستان ته رانسي، ضرورت دادی چې داسې میندې تربیه کړو چې په اسلامي احساساتو په تعلیم او تحصیل او په عصري علومو باندې دې سنبال وي. زه تر هغه ځایه پرې چې معلومات لرم او بار بار دا اورم دا فقط و محض دروغ دی د افغانستان ملت لپاره آسی خبری دی فرصت اخیستل دی طالبان دی تر ټولو د مخه یو ملی مشروعیت ته مراجعه وکړي. دویم تر ټولو مهم او اساسی بنیادی اصل دا دی چې ملا هبت الله د ده صلاحیت نه لري، د ده توان نه لري، د ده وس نه لري، د ده صلاحیت دا نه دی چې د افغانستان د نیم ملت د نجونو ښوونځی وتړي او وروسته د عفت موضوع مطرح کړي. افغانستان خلق دی با عفت، افغانستان خلق په عفت، عزت، شرف، وقار او خپلواکۍ باندې خپل ځانونه قربان کړي. که طالبان پرون د امریکا د ښکېلاک لپاره جنګېدل، دغه د افغانستان خلق طالبانو ته په خپلو کورونو کې ځای ورکړل. نن د طالبانو نه هیله داده، غوښتنه داده او عذر داده چې خپل ملت غږ واوري، کنه تاسو به هم د مستبدو نظامونو په سیر د افغانستان په تاریخ کې ولیکل شئ.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. تخنیکی همکار می وای چې یو ګران اوریدونکو د تلیفون په خط کې دی، دغه نظر به هم راوخلو. ځان راو پیژنی مهرباني، مایکروفون وو په خدمت کې د زما حق خبرونه ده ازادي رادیو.
قربان سم محترم سلطان احمد سرور صاحب، سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټول کډرمن اوریدونکو ته هم خدای دې وکړي چې جوړ به سات له حد تل په هلمند ولایت څخه.
اتل صاحب مهرباني است، مهرباني.
قربان سم یو سلام تاسو ملما ته ما سرور صاحب محترم، واکن په دغه ریپورت باندې موږ ډیر سخت خوشی نه سلو چې دغه د خوند پر مخ دغه د مدرسو مخن تړلې ده. مثلا موږ حکومت ته دا غوښتنه کوي چې مثلا د پوهنتونو او د ښوونځي دروازې باید د خوند پر مخ باندې خلاصې وي. خدای دې سرور صاحب محترم د مدارسو دروازې هم د خوند پر مخ باندې تړل کیږي. موږ د خپل حکومت ته سرور صاحب محترم دا غوښتنه ده، بیا غوښتنه ځینې کوي چې مثلا د دینی مدارسو دروازې خو باید ونه تړل شي، ځکه درغه وخت پورې سرور صاحب محترم چې په پوهنتونونه او ښوونځي خلاصېږي، حد اقل خوند خو به دغه نه کړي چې مثلا د دینی نگاه سره به دغه نه دینی دغه ځان ته برابر کړي. مثلا درسونه دی ویلي چې مثلا درغه د ښوونځي د پوهنتونو دروازې خلاصېږي، هغه حدود معلومیږي چې اوس مثال د خبرې خلاصېږي، درغه به دی خپل دینی زده کړې کړي. نو دا چې د دینی زده کړو دروازې پر مخ خلاصېږي، دا د خوشنۍ وړ خبره ده. د حکومت ته بیا هم غوښتنه ده چې باید دا شونه کړي د پوهنتونو او د ښوونځیو تر څنګ د دینی مدارس زمینه هم خوند ته برابر کړي.
ډیر مننه اتل صاحب مهربان، ډیر تشکر. رابسو میلمنو ته میرمن داودزی، تاسو واوریدل ما مخکې د مجاهد صاحب سرګندونې خبريال سره ته وړاندې کړې، وزین صاحب اوربان تبصره وکړه او دغه راز ډاکټر صاحب حاتف مختار، تاسو په دې اړه څه وایي؟ مجاهد صاحب ویلي دي چې امیر المؤمنین د شریعت ډیر سخت پابند دی، د اسلامي شریعت احکامو ته ډیر زیات التزام لري، زیات د خویندو عفت ته ترجیح ورکوي. کله چې پښتنه ورنوش و چې آیا اخونزاده صاحب، هبت الله اخونزاده صاحب واقعا غواړي چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانستل شي کنه، نو دوی ځواب ورکړی دی چې عفت ته ترجیح ورکوي، چې په هر شکل وي محفوظ وي او غواړي مطمئن شي چې تدریسي چوکاټ محفوظ او مطمئن وي. میرمن داودزی غږ مو صفا نه دی، کیفیت ګډوډ دی، کیفیت بې خونده دی، که خپل ځای ته تغییر ورکړي شاید بهتر سي. نه تر اوسه هم نه ده سم شوی، که کومه کړکۍ وي د کړکۍ څنګ ته کښېنه شاید بهتر سي. په افغانستان کې نت ضعیف دی، فکر کوم اوس لا هم ضعیف دی. تاسو ادامه ورکړي خبرې وکړي، شاید متاسفانه له بده مرغه ژغ نه دی. رابسو میرمن عباسی ته، خانم عباسی، بانو عباسی، شما ما اظهارات سخنگوی حکومت طالبانه پیشتر به مهمانای دیگه به پشتو گفتم، به شما بدری میگو موره. وقتی که خبرنگار از ذبیح الله مجاهد صاحب سخنگوی حکومت طالبان میپرسه که آیا رهبری طالبان واقعا میخواهد که مکاتب دختران و پوهنتون ها گشوده شوه، اونا در جوابش میگن که امیرالمؤمنین در شریعت بسیار پابند شریعت هستند و به احکام شریعت بسیار التزام دارند و بسیار ترجیح میتن عفت خواهرها را که محفوظ باشه به هر شکلی که باشه و میخواهد که یک که ماحول تدریسی و چوکات تدریسی محفوظ و مطمئن باشه. سوال ما ایست که بسته کردن یا گریز زدن تعلیم به عفت جای داره یا نداره، یعنی مناسب است، یعنی چی فکر میکنین؟ ربط دادن تعلیم، ربط دادن تعلیم به عفت.
ببینین این یک تفکر که مجاهد صاحب چیزی که در ذهن خودش هست، ذهن متاسفانه باید بگم عقب مانده از اینا هست که فکر میکن، چشم خودم میبندن، دهن خود باز میکنن و یک نسبت ناروایی را که مربوط به عفت زنان میشه یا به اخلاق زنان میشه یا به در چارچوب شریعت میآیند او را تعمیم میتند به زنها که این کاملا نادرست است. شما دارین با این استفاده از این کلماتی که ما میخواییم که بر اساس چارچوکات شریعت باشه یا نمیخواییم میخواییم که عفت زنها را نگه داریم یا ما میخواییم که در از در چارچوکات اسلام از زنان محافظت بکنیم، شما دارین با آبروی زنان افغانستان بازی میکنین. شما زنان افغانستان را در اجتماع دارین این طور نشان میده که ما یک زنان بی‌بندوبار فاسد بد اخلاق خدای نخواسته یک خیلی زنان بد داریم و ما میاییم در مکاتب و دانشگاه و پانتونا رو سر از اینا بسته میکنیم که اینا رو محافظت بکنیم. خب ببینین این یک توهین است به زنان، این یک بی‌ادبی است در مقابل زنان و این بد نشان دادن چهره زنان در دنیا هست. نه این یک مثال. یک مسئله دیگه این که شما نمیتوانین به زور مردم را به بهشت روان کنین، شما نمیتوانین به زور زنان را به بهشت روان بکنین. شما در این جایگاهی نیستین که بخواین برای زنان تعیین تکلیف بکنین که زنان عفت خود را نگه دارن. بافت جامعه افغانستان مذهبی هست، ما بخواییم نخواییم یک جامعه داریم که مذهبی است و اسلام پابند است، اسلام قبول داره و شریعت قبول داره، در چارچوبات خودش آن چیزی که نرم همون اجتماع قبول میکنه مردم افغانستان هم به اسلام پابند هست. ولی اینی که یک نفر میآیه و تفکر خودش هست که اون یک تفکر افراطی‌گری هست، یک تفکری که دیگه از حد اعتدال خارج شده و رو به افراطیت میره، میخواهد که به زنان قالب بکنه، قابل قبول هیچ کسی نیست، نه زنان و نه مردان.
بسیار زیاد تشکر خانم عباسی. همکار تکنیکی میگه، تکنیکی همکار میوایی چه میرمن داودزی بیالو مونگ سره وصل شوا، هیلال رو چه داور به ده غق کیفیت بهتر وی. میرمن داودزی که پخوانی پختنمو په ذهن که پاتی میرمانی اوکی جواب. میرمن داودزی
بلو موضوع دولت ما اخته دوائی ما چه اول چه کره یه ورکولانه که میرمن پا تعلیم نیامت بانده برخمانه نی اغا ده تعلیم ده شگن نباخاره نی او اغا خصوصا اسلامی اصول بانده آگاه نی نو اغا تنده کوله شیخ پل افتو بگه یه ورکولان ده نشه بس کل افتو قابل که خود بگیده نشه دیره یا نزدکرین خز نمونگ داغ توقول رو نو دا با دیره مشکلی او آغا با اون نشیده دکر اسلام که اول باید مونگ زانو بیجنو بعد دا خزی مونگ خپل دین او خپل اصول
مجاید
مونگ داغ مسائل طول مطرح کونو بود خپل را گرزم دیده چه ضرور دی که اسلام با انسان باید زدکرین که بخصوص آغا دا اسلامی اصولو او اساس بنده چه آغا حیط کل افغانی خیده کلو بگینا چه نگو باری او نیغو دیدی او نشاید نگو باری
میرمن داودزی، میرمن داودزی بخنه غوالم بخنه غوالم ده غگ کیفیت بیا بخونده سو کوشش بکو چه کتاسو موقعیت تغییر ورکی شاید بهتر سی زخبرانه پیغم زین کلمات قطو وصل کیگی پر صورت تخنیکی همکار میرا توایی چه یو گران آوریدون که بخط کدی میرابانیو که دا زما حق دی خبرونه دا آزادی رادیو مایکروفون ستاسو سرده میرابانی
بله
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان راو پیژنې؟
کله محمد عادل روزګان سره.
عادل صاحب ستړی مسه؟
ستړی مسه. تعال شب خیر هم کران شي ته شه.
شکر دی شکر دی، مهرباني وکي عادل صاحب. اول دا راته وایه مخکل دی چې پښتنه وکي، زه تانه پښتنه کوم، روزګان کې د انجونو مکتبونه شته، ښوونځي شته، انجونې ځي مکتبونو ته کنه؟
یا مکتبونه باندې مدرسې شته، د شپږم ټولګي کښته شته، لوړ باندې
د انجونو مدرسې باندې دي، د انجونو په مخ له شپږم
مکتبونه باندې مدرسې لدی.
مدرسې ستا له شپږم ټولګي نه پاسم ستا
پورته د غټو شته لمستا وستا مدرسې ستا مکتبونه نه
څو مدرسې دي په روزګان کې په ترینکوټ کې بي بل ځای کې بنې
یا مس پلسوالۍ کې بل ځای کم بکښې پنځه شپږ دانې له شته مدرسې یې
ښه له شپږم ټولګي نه د پاس جونې ورځي دغو مدرسو ته چا خو به نه یې ورته ویلي چې دا وتړئ یا مه ورځي څنګه ډېره مننه. دینی سبق څه سبق وایي؟ قرآن شریف وایي، حدیث وایي، فقه وایي، څه وایي؟
بس قرآن شریف خطونه متکازي، قرآن شریف هم وایي، فقه دا شان وایي، قربان اسلام میده میده بس وخته دي.
مننه ډېره عادل صاحب. داسې رپورټونه موږ لې ترلاسه کړي دي چې ځینو دینی مدرسو ته په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې، کندهار کې ویل شوي دي چې دا دینی مدرسې د نجونې هم بندې کې یا محدودې کې، په دې حکره خپل نظر ووایي. مهرباني که وتړل سي څه به وسي؟ که وتړل سي
مشکل ستا چې په حجاب کې خو هر څوک مړه تړ کړي، خو اوس یو اخر وخت دی زما فکر یو څه څه بي حجابي ځای یې په دغه برابر دی زما فکر بندي نو مشکل نه شته. د مکتب د موافق یو یو ښه د ډاکټره پیدا شي یو بل ښه پیدا شي من ډېر خوشحاله.
ته خپله لوڼه لرې؟ څو کلنې دي؟
ما ولا زخ په شکت ما ولا مکتب د مدرسې په مکتب ویلی نه دی.
نه تا خپل خو نه دی ویلی، په لوڼو دی هم نه دی ویلی، مدرسې ته نه لی
ون مل سره د تم مکتب ودا کې په خو هم نه د حکومت واخ کله نه مل سره د تم ودا کې نشته.
ها 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 که مدرسه وی لور دی لیګه، که مکتب وی، که کلی کې د مکتب جوړ سی آخر وخت دی. یعنی څه معنا؟ مننه عادل صاحب، ډیره مننه چې خبرونه کې مو برخه واخیستله. یو جان تشکر. ډاکټر صاحب مختار، پښتنه مې له تاسو نه ده، ولې د تعلیم مسأله دومره پیچلې سوه او اوس سیاسي سوې ده؟ مختار صاحب،
زما باور دا دی چې تر ټولو د مخه د مسؤلیت او دا انساني رسالت او تاریخي رسالت طالبانو ته ګرځي. که افغانستان هر خوا ته روان وي، که هغه افغانستان کامیابیږي ناکامیږي، په نړیوال سټیج کې منځوي کیږي، نجونې تعلیم ته ځي او کنه ځي، که افغانستان باندې خلک ملنډې وهي، که افغانان په ناروې او سویډن او ډنمارک او نور ملکونو کې خپل دین پرېږدي، ټول مسؤلیت د افغانستان اوسنی نظام یعنی د افغانستان ډیفیکټو حکومت، د افغانستان اسلامي امارت ته ګرځي. په دې لحاظ هیڅ توجیه موږ نه انساني نه بشري او نه اسلامي توجیه او دلایل لرو چې مکتب دې باید په دې یوویشتم پیړۍ کې د نجونو په مقابل کې وتړل سي. دا ټول هغه پلمې او بهانې دي چې اوس ورنه یو سیاسي معاملې په تور د فشار افزار په توګه طالبان غواړي دا د امریکا او د اروپا سره استعمال کړي. خو متاسفانه په دې کې طالبان تر ټولو زیات شرمیږي. علت دا دی چې افغانان بې تعلیمي، د افغانستان کورونه او ماشومان بې تعلیمه پاتې کیږي، افغانستان نور هم تیرو خواته حرکت کوي. افغانان دده مخالف نه دي چې په افغانستان کې د مدرسې نه وي، په افغانستان کې د مدرسې وي، په افغانستان کې د پوهنتونونه وي، په افغانستان کې د نجونو لپاره تعلیم او د تحصیل زمینه هم مساعد سي. یعنی افغانستان هم اسلامی نظام غواړي، هم په افغانستان کې تعلیم غواړي، او هم غواړي چې افغانان د نړیوال انزوا نه ووځي. که موږ په سیاسي او ستراتیژیک نقطه ورته ګورو او متوجه کیږو، هم ستراتیژیک مسئولیت، هم سیاسي مسئولیت، هم دنیایي مسئولیت بیرته د طالبانو مسئولینو ته او د طالبانو رهبرانو ته او د طالبانو خصوصا د ګوتو په شمیر ځینې هغه رهبرانو ته په شمول د ملا هبت الله ورګرځي. موږ د خپل ملت له ادرسه او د خپل ملت غږ پورته کوو. زموږ ملت تعلیم او تحصیل غواړي، زموږ ملت غواړي چې نجونې تعلیم او تحصیل وکړي، زموږ ملت غواړي چې د نړیوال انزوا نه ووځي، زموږ ملت غواړي چې د تعامل او تفاهم او تساهل لاره د افغانستان د ملت سره غوړسي، او زموږ ملت نه غواړي چې په نړیوال سټیج کې د نور هم انزوا خواته لاړ شي. کچیرې سبا د طالب نظام له منځه ځي او د طالبانو امارت له منځه ځي او بل داسې یو نظام منځته راځي، مسئولیت د امارت د ړنګېدو هم پر طالبانو کړي. ځکه طالب نه د افغانستان په زرګونو علماو، طالبانو، شیوخو او مشرانو، هغه چې د ازادۍ او د خپلواکۍ لپاره جنګېدلي وو، د دغې رهبر او د مشر نه وغوښتل چې د نړۍ سره تعامل وکړه او د نجونو ښوونځی او پوهنتون د اسلامي اصولو تر سوری لاندې پرېږده. اما متاسفانه طالبانو، خصوصا د طالبانو مشرتابه، د افغانستان د ملت غږ وانه ورید. موږ ګورو چې نن راپورونه په نړۍ کې شي، همدا اوس په ډنمارک او سویډن کې کوم خلک چې خپل دین پرېږدي او دلایل وړاندې کوي چې زما جلی، زما لور په افغانستان کې حق د تعلیم نه لري، حق د تحصیل نه لري، طالبان مو وهي، طالبان مو ټپوي، په درنو سترګو راته نه ګوري، زما انساني، زما بشري، زما اخلاقي حق او حقوق نه مراعت کیږي، بنان زه اسلام بالکل پرېږدم. د دغه مسؤلیت هم د طالبانو حکومت ته ګرځي. طالبان باید داسې یو فضا د مساعد کې چې په نړۍ کې مثال ونه لري. پوهنتونونه د خلاص کړي، دا د طالبانو لپاره مفید دی. که یو ټولنه تعلیم یافته کیږي، یو هغلته جلی تعلیم ته ځي، تحصیل ته ځي، پوهنتون ته ځي. نن په زرګونو او په سلګونو د پوهنتون استادان د کابل نه تښتي، مسؤلیت یې بیرته طالب ته ګرځي. نن افغانستان نه کدرونه تښتي، مسؤلیت یې طالب ته ګرځي. یعنی افغانان نه غواړي چې دا نه وایي چې طالب د حکومت وکړي، خو طالب د داسې یو حکومت وکړي چې اساس استبداد او ظلم نوی، اساس ته عدالت وی. زکه د اسلام
ډاکټر صاحب
هم دادی چې په اسلامي اصولو کې دار اسلام په عدالت باندې حکم کوي، او د عدالت حکم دادی چې د طالبانو مشران د خپل مظلوم فقیر محروم ملت غږ دی واوري.
مننه ډاکټر صاحب. کچېره وروسته کلو ته وکتل سي په دوه کې د طالبانو هیئت حتی ویلی چې دوی د تعلیم مخالفین نه دي. د مولوی صاحب شهاب الدین دلاور ویلی د طالبانو بل د بارنو چارو د وزارت سیاسي موین عباس ستانگزی څو ځلې خبرې کړې دي. طالبانو په منځ کې فکر کوم د تعلیم په هکله یو نظر نه دی، ځینې پلوي دي او ځینې پلوي نه دي او فرامین صادروي. دغه اختلاف څنګه رامنځته سو؟ ولې چې هغه څوک چې په دوحه کې غږېدل خوږی خود ټولو طالبانو په نمائندګۍ خبرې کولې؟
پښتنه مو سرور صاحب ماته
بله و پښتنه تاسو ته لاندې جواب راکړه. دا اختلاف څنګه رامنځته سو؟
زه فکر کوم او باوري يم چې طالبان پر څو ډلو ویشل شوی. طالبانو یو غوس اکثریت ډله دا غواړي چې باید تعلیم او تحصیل او پوهنتونونه او مکتبونه د نجونو په مخ کې خلاص سي، او دا د افغانستان لپاره مفید او مؤثر دی. محترم جلال الدین حقانی زوی سراج الدین حقانی او د دوی ټیم بار بار اساسی او بنیادی اختلاف هم د امارت د مشرانو سره خصوصا د رهبری سره دا ده چې باید د افغانستان د غږ واوري. بل ډله دا ده چې بل قدرت په قندهار کې موکول شوی او قندهار نه غواړي چې د نجونو ښوونځی خلاص کړي او مسؤلیت هم د قندهار طالبانو ته ګرځي.
ډیره ډیره مننه. د خبرونه ډیر کم وخت پاتې دی، شپږ دقیقې که پنځه دقیقې پاتې دي. په دې پنځو دقیقو کې به خبرونه راغونډو کو، د ګرانو میلمنو نظر به وغواړو. بانو عباسی، نظر شما برای بیرون رفت از بحران کنونی، صدها هزار دختر و زن از تعلیم و تحصیل باز ماندند، برای بیرون رفت از بحران و از این وضعیت پیشنهاد شما بفرمایید.
ببینین، اول اینکه در ادامه مبحث قبلی شما ما باید بگویم که ما با چندین نفر که صحبت کردم از همین مولوی صاحبا، به ما گفتن هیچ جای قرآن نوشته نشده که دخترها مکتب نروند یا دانشگاه نروند و اینکه یا مثلا مکتب و دانشگاه بروند در چارچوب شریعت. این هیچ جای قرآن گفته نشده که در مکاتب و دانشگاه ها برای دختران و زنان بسته بماند. هیچ آیه قرآن پیدا نمی کنیم. و اینکه طالبی که امروز می آید در مکاتب و در علم و در تحصیل بروی زنان و دختران ما بسته کرده، با مردم در جنگ نیست، با خدا در حال جنگ است. به خاطر که
پیشنهاد شما خانم
اجازه بده، اینا با خدا در حال جنگ هستن، نه با مردم. پیشنهاد ما است، ما میگیم که باید در مکاتب و دانشگاه ها یا پوهنتون ها بروی دختران و زنان بسته شود، باز شود. آن چیزی که نرم تمام کشور هاست، آن چیزی که نه آن چیزی که طالب میخواهد.
تشکر.
در مکاتب اجازه بده، در مکاتب و دانشگاه ها باید برای دختران باز شود که اونا مسلکی در رشته‌ای که استعداد دارند و علاقه دارند برن درس بخوانند و بیاموزن و مصدر خدمت در جامعه شوند، نه بر اساس چیزی که طالب میخواهد. طالب میخواهد که در مثال اگر یک زمانی تصمیم بگیره در مکاتب برای دختران و زنان باز کنه، میخواهد که تفکر بر اساس تفکر طالبانی خودش این در باز کنه و از دختران ما، از زنان ما یک طالب دیگه بسازه.
تشکر.
میخواهد تمام افغانستان تبدیل به زنای زنانی تبدیل کنه که تبدیل به مولوی هایی شوند که ما در آینده اینا فقط فاجعه میاره به افغانستان.
تشکر بسیار زیاد. چون وقت کوتاست بانو عباسی، میخوایم نظر مهمانای دیگه خود هم داشته باشیم. مرمن داوزه یک پلند و تکره و تو وی چه دی وضعیت دی حل پاره ستاسو نظر مهربانی. او بیا دکتر صاحب هم په څو جملو کې. مرمن داوزه از ما غاگ لری فکر کوم تماسو سره قطع شوی دی. ډاکټر صاحب، ستاسو نظر د اوسنی بحران او د کلکیچن وضعیت څخه د وتلو لپاره په لنډو ټکو کې مهرباني.
تر ټولو ضرورت او ضروری حتمی قطعی د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې او د افغانستان د ملت غږ دا دی چې طالبان د خپل مشروعیت د خپل ملت نه واخلي. بلا قید او شرط د افغانستان د ملت غږ واوري. د نجونو پوهنتون او ښوونځی خلاصول د افغانستان د بقا سره مستقیمن تړاو لري.
مننه.
که چیرې نجونې په افغانستان کې تعلیم او تحصیل نه کوي، د افغانستان بقا به داسې یو نظام سره مخامخ وي چې نړیوال سټیج کې هیڅ وی خلک نه پیژني او افغانستان به یو وروسته پاتې هیواد.
ډیره مننه. تخنیکی همکار می راته وای چې میرمن داوودزی، فروزان داوودزی را سره ده. خو زما غږ اوري میرمن داوودزی؟ فکر کوم تماس مو ضعیف دی. د دا زما حق دی، د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. زه له خپلو ګرانو میلمنو ډاکټر صاحب عاطف مختار د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس څخه مننه کوم، د ډاکټر صاحب فضل هادي وزین د زده کړو فعال او د مسلمانو علماو د نړیوالې ټولنې له غړي څخه مننه کوم، د ښځو د حقوقو فعال میرمن فوزیه عباسی څخه مننه کوم، او دغه راز د ښځو د حقوقو فعال فروزان داوودزی څخه مننه کوم چې په خبرونه کې برخه واخیسته، او له ګرانو اوریدونکو مننه کوم چې په دې یو ساعت کې له موږ سره وو. تر راتلونکو اونۍ او بلې خبرونه تاسو په مهربان خدای سپارو. خاط خوشاله او سوکاله اوسئ.